アサビラジオ。
د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم په هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی. ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزا د میاشتې 9 ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 19 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. پر دې او له انتخاباتو سره په تړاو پر ځینو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ وبلله. امریکایي چارواکي وایي قطر هغه 15 طالبان په زیر څاري چې په وروستیو کې له ګوانتنامو څخه د امریکایي پوځي برګډال په بدل کې خوشې شوي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې یو موټی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ دفتر وایي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د برمته کولو غیر قانوني نیولو شکنجه او وژنو نښې نښانې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ وبلله. له نیویارک څخه د ډي پي خبري اجانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو د انتخاباتو له کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو او د رایو شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشینۍ څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو ویاندوی فرهان حق د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. د همداراز وویل په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د بهرنیو چارو له پخواني وزیر عبدالله عبدالله او د هغه سیال اشرف غنی احمد زی د انتخاباتي کمپاینونو له ټیمونو او همداراز د انتخاباتو له کمیسیونو سره کار ته دوام ورکړي او مشورې به جاري وساتي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر په کابل کې وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ د ځنډولو په اړه د عبدالله عبدالله اعلان حیرانه کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر ویندوی نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله پریکړه د دوی د تعجب سبب شوې ده.
په عین زمان کې موږ خپل کار ته د دواړو کمپونو سره د دواړو کمیشنونو سره به خپل کار ته ادامه ورکړو او په دې باور یستو چې قانوني بهیر باید ادامه پیدا کړي.
په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویاندوی د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله د دې غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي له لوري د انتخاباتو په اړه پلټنه وشي وویل چې دا خبره د لومړي ځل لپاره اوري او ملګرو ملتونه غواړي چې په دې اړه له عبدالله عبدالله څخه نور جزئیات واوري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په جزئیاتو اورېدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي چې قطر هغه 15 طالبان په زیر څاري چې په وروستیو کې له ګوانتنامو څخه د امریکایي پوځي بو برګډال په بدل کې خوشې شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي جیمز دابنز پرون د خبره د امریکا د مشرانو جرګې په یوه استماعي غونډه کې وکړه. د طالبانو په لاس کې له یوازیني امریکایي پوځي بو برګډال سره د 15 طالب بندیانو تبادلې په امریکا کې لانجمن بحثونه وپارول. د کانګرس ځینو غړو په دې اعتراض وکړ چې د دې معاملې په اړه مخکې تر مخکې کانګرس ته خبر نه ورکړل شوی. 15 طالب بندیان د قطر حکومت ته سپارل شوي او د یو کال لپاره به د قطر له لوري ساتل کیږي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې یو موټی شي. بایدن دغه ورځ په دې تاکید وکړ چې د اپریل د 10 له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې یو پراخ بنسټه حکومت ته اړتیا ده چې جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل بایدن د عراق له صدر اعظم نوري المالکي او هم د هغه له سنی رقیب د پارلمان له مشر اسامه النجفي او د عراق د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزاني سره خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما هم پرون د کانګرس مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه هدف د عراقي مشرانو ترمنځ اختلافات پای ته رسول دي معلومات ورکړل. عراق د امریکا له متحده ایالاتونو د سنی یاغانو پر ضد هوایي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې د هغو سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه وکړي چې د عراق د خاورې ځینې برخې په ولکه کې دي. زیباری پرون په سعودي عربستان کې له خبریالانو سره د خبرو په مهال وویل له امریکا څخه د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو یاغانو د بمباري کولو غوښتنه د دو اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس کړې ده. د زیاته کړه له امریکا څخه غوښتنه شوې چې د تروریستي ډلو پر ضد بمباري وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس جان بوینر پرون اعلان وکړ چې په عراق کې د سنی یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له ایران سره د همکارۍ بیخي مخالف دی. د ویل زه تصور کوم چې که موږ له ایران سره مرسته وکړو په داسې وخت کې چې دوی د تروریستانو تمویل ته دوام ورکوي او تروریستان روزي په سیمه کې زموږ دوستان او متحدان څه فکر وکړي. بونر دا څرګندونې یو ساعت مخکې تر دې وکړې چې د او د کانګرس نورو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د عراق پر حالاتو د خبرو لپاره ولیدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنری دفتر وایي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د برمته کولو غیر قانوني نیونو شکنجې او وژنو نښې نښانې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ همداراز له روسیې سره په ضمیمه شوې کریمیا کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره شوې ده. دا راپور چې د می له اومې د جون تر اومې پورې جوړ شوی د مارچ په میاشت کې اوکراین ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څلور دېرش څارونکو د لیږلو له وخته درېیم راپور دی. لیبیا د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه د هغه مشکوک کس د ورسپارلو غوښتونکي ده چې په 2012 میلادي کال یې په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګرۍ حمله کړې وه. په بریښ کې د امریکا د سفیر کریس سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي ول. د لیبیا د عدلي وزیر صلاح المرغاني پرون وویل د دغه هیواد د عدلي وزارت د احمد ابو خاتلا د نیولو حکم صادر کړی خو په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د نیولو حکم نشوی اجرا کولی. المرغاني وویل چې خاتلا باید د لیبیا د قوانینو پر اساس په لیبیا کې محاکمه شي.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 45. په کندهار کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 21. په هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. او په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28 اټکل شوی ده.
آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو یې د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی وایي په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه د خپلو شکایتونو د څېړلو نتیجې ته ځکه منتظر پاتې نه شول او له انتخاباتي کمیسیونونو سره یې همکاري وځنډوله چې د انتخاباتو پر چارواکو باور نه لري چې هغه به په سمه توګه وڅېړي.
متاسفانه یک تجربه تلخی که ما از دور گذشته هم داریم و آلی هم نشان داده شد ای است که اونا به این شکایت ها به درستی رسیدگی نکردند.
خو آیا په دغه مرحله کې یو کاندید د انتخاباتو د تحریمولو حق لري؟
دوی باید صبر وکړي چې د کمیسیونونو وضاحت هم ورکړي او که قناعت وړ نه و بیا دوی د اضطراف وغواړي.
خلک د عبدالله د وروستۍ پریکړې په اړه څه نظر لري؟
حتی د بازی خلکو حبتی پریش ولی زما په نظر باندې دا د یوغوی رایو ته سپکاوی ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نوی جمهور رئیس ته سپارښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي.
دواړه کاندیدان ذاتن اعلان کړي دي چې زما نظر مغاري زما پیشنهاد هم دادی چې زر په زر در قرارداد به امضا وکړي.
د افغانستان بانک رئیس وایي که د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون مشرانو جرګه ژر تصویب او ولسمشر ته توشیح کړي کولی شي افغانستان د نړیوالو بانکونو له تور لیست څخه وباسي.
ما در ردیف یا لیست سیای ممالک خارج می آوریم یه خطر فوق‌العاده زیادی بود.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ملګرو ملتونو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدا عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه. وروسته له دې چې عبدالله عبدالله پرون وویل چې د دې لپاره د رایو د شمیرلو د بهیر د درېدو او د انتخاباتو له کمیسیونه د خپلو څارونکو د وربللو غوښتنه کړې چې له کمیسیون څخه د ده غوښتنې نه دي منل شوي. په کابل او نیویارک کې د ملګرو ملتونو ویاندویانو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه او وویل چې کاندیدان باید داسې څرګندونې ونه کړي چې د انتخاباتو قانوني بهیر ته زیان اړوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي د دفتر ویندوی د ښاغلي عبدالله پر څرګندونو حیرانتیا وښوده. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی د خپل کاندید د پریکړې دفاع وکړه. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
وروسته له دې چې عبدالله عبدالله د رای شمیرلو د پروسې د درولو غوښتنه وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون څخه خپل څارونکي ور وبلل، ملګرو ملتو د عبدالله عبدالله د غوښتنې د خواشینۍ ور وبللې. له نیویارک څخه د ډی پی ای خبري اژانس ته راپور له مخې د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د نړیوالو او کورنیو څارونکو په مخ کې به د رای شمیرلو بهیر ته دوام ورکړي. د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه له کمیسیون سره اړیکې ځنډوي.
له همدې ځایه اعلان کوم د دې لپاره چې زموږ مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، نور د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باور نه لرو. له خپلو ناظرینو غواړو چې د سار دنده پرېږدي، د کمیسیون له مرکزي او ولایتي دفترونو بیرته ستانه شي، بیرته زموږ مرکزونو ته راشي او موږ د انتخاباتو له کمیسیون سره خپلې اړیکې ځنډو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي چې دواړو کاندیدانو رسمن په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړې به مني. شاغلی نور وویل باید پروسه بشپړه شي او هیڅ کاندید مخکې تر مخکې قضاوت ونه کړي.
کاندیدان د مخکې له وخت قضاوت نه کوي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یو اصول رافتار امضا کړی دی، باید هغې ته احترام وکړي. دواړه کاندیدان په مشخص ډول باندې وروستۍ څرګندونه چې البته د یو کاندید له لوري کېږي چې باید پروسه ودرول شي، موږ د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په زور کې جنبندی د اربخته ورو زکه باید د مالوي سره سم مختلا شو او بلخره د افغانستان خلکو ته هغه څه حقیقت او برملای کو.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی فاضل سانچارکی منی چې دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې، مګر د په وینا انتخاباتي کمیسیونونو اعتبار ته زیان اړولی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون باید ملي مستقل او بی پرې موسسه وي. په همدې خاطر هم کاندیدانو پرې باور وکړ، مګر متاسفانه دوی دا اعتبار زیانمن کړ او کمیسیونونه پر خپلو منوونه درېدل. د جوزاد څلورویشتمې نیټې د دوهم ځلې انتخاباتو په لړ کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د درغلیو 1503 اویا شکایتونه درج کړي، خو سیالیه یعنی د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم 602 شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. فاضل سانچارکی په دې اړه چې نو بیا ولې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د شکایتونو تر څېړلو پورې صبر نه کوي وویل په دې خاطر چې متاسفانه موږ له تیر پړاو هم ترخه تجربه لرو او اوس هم ښکاره شوه چې دوی شکایتونه سم ونه څېړل. اوس هم موږ وضاحت غوښتی چې سند وړاندې کړئ چې څرنګه تر 2 میلیونه زیاتو خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون کړی دی. موږ ته قناعت راکړئ. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد پوهن ودیر صافی وایي چې باید دواړه کاندیدان انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کار بشپړ کړي او که د دې کمیسیونونو پریکړې ورته د منلو نه وي، معترض کاندید د استیناف غوښتنه وکړي. د شنبه په ورځ په میلیونونو افغانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره د رایو مرکزونو ته لاړل چې د حامد کرزي ځایناستی غوره کړي. د افغان چارواکو په وینا د انتخاباتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 50 تنه ملکیان ووژل شول.
پر موضوع احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې په داسې مرحله کې یو کاندید انتخاباتو د تحریمولو حق لري، پوهن صافی وویل
د دوی دواړو خواوو ناظرینو او سایتونو د انتخاباتو امضاګانې نهایي کړې چې صحت درلودلی دی په هماغه شکل او که شکایت هم درلودلی هغه یې هم وړاندې کړي، خو هغه امضاګانې هم دوی کړي دي. نو دوی دومره پورې باید متعلقي قانونان د اساسي قانون، د انتخاباتو قانون، او دغه تعهدات چې د خپل ځانو د دې دواړو کمیشنونو سره کړی دي رسمي لیکلي چې دوی به د دوی فیصلو ته غوږ دي او دا به منی او دوی د اعتبار وړ خلک دي. په دغه مرحله کې چې اوس انتخابات خلاص دي او دا شمیرل کیږي، په دې مرحله کې دوی وایي چې موږ نه یو میلیون یا زیاتو کم رایې غلا شوي دي. دغه وضاحت دپاره خو دوی باید صبر وکړي چې دا کمیشنونه وضاحت هم ورکړي او که قناعت وړ نه وو دا دوی د اصطراف غواړي.
استاد عبدالعبدالله په خپلو خبرو کې وویل سي په کومو رایو باندې سي دوی شک لري سي درغلۍ پکې سوي دي، باید د ملګرو ملتونو یو ځانګړی کمیسیون په دې برخه کې هڅې وکړي څو شفاف رایې د په وینا له ناپاکو رایو بیل کړي.
دغه غوښتنه هم د محترم ډاکټر صاحب عبدالله په خوا د وخت دي که کمیسیون مستقل کمیسیونونه د ملي دوی په خوخه اعلان وکړي، فکر نه کوم چې بیا د یونایټډ نیشن خلک بیا راوبلي چې راشي نو بیا سمه ناسمه بیا معلوم کړي. نو په دې لحاظ باندې دوی بار دا کلن په لومړي پړاو کې دې ته منتظر شي چې خپل ملي کمیسیونونه څنګه قناعت ورکوي دواړو خواو ته او څنګه تایید اعلانوي. که بیا په هغو باندې دوی قناعت نه درلوده بیا کېدله چې دا سټپ هم واخلي چې سینافطلبه شي او نړیواله ټولنې ته خپل عرض وکړي چې موږ غواړو چې تاسو هم وګورئ.
که چېرته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم بایکاټ ادامه وکړي د انتخابات خپلواک کمیسیون له قانون سره سم باید څه وکړي؟
انتخاباتو کمیسیون دروازه شه په دوی وتړي بیا دا بحران زیدون تای دی که انتخاباتو کمیسیون ورور در خلاصی اول چې دوه درشي د خپلو خلکو سره او خپل صنعت د لاس راوړي او یا نه ورځي نو نتیجه به هغه یې لکه 2009 کې چې کرځي په نفه تمام شوه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد اپ پوهاند ودیر اساپای وو. یو ځل بیا په مو کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي قطر هغه 15 طالبان په زیر څاري چې په وروستیو کې له ګوانتنامو څخه د امریکایي پوځي بو برګدال په بدل کې خوشې شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې یو موټی شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي هیواد د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې د هغو سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه وکړي چې د عراق د خاورې ځینې برخې په ولکه کې دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس جان بوینر پرون اعلان وکړ چې په عراق کې د سنی یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له ایران سره د همکارۍ بیخي مخالف دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ دفتر وایي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د برمته کولو غیر قانوني نیونو شکنجي او وژنو نښې نښانې مخ په زیاتېدو دي. لیبیا د امریکا له متحدو ایالتونو څخه د هغه مشکوک کس د ورسپارلو غوښتونکي ده چې په 2012 میلادي کال په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګری حمله کړې وه. په برید کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان وژل شوي ول. اردن ته نږدې د کډوالو پر کمپ پرون د سوریې د پوځ د هلیکپټرو په بمباري کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. ازادي راډیو اوري د سهار 9 بجې او 19 دقیقې دي او اوس به فریبا ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپارنه ته کتنه کړې ده.
ځینو لویدیځو خبرونو د افغانستان او عراق د برخلیک پر شباهتونو او توپیرونو تبصرې کړې دي. د عراق له وروستیو پیښو باید زده کړو چې څنګه تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره آمادګي ونیسو. دا د هغې مقالې نوم دی چې ورلد پالیټکس پکې د عراق د وروستیو پیښو او له افغانستان سره د هغو د مقایسې په اړه لیکلي دي. نشریه لیکي د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې فعالیتونه د افغانستان د راتلونکي سناریو په لاره پیژندلو کې مرسته کوي. نشریه زیاتوي چې له توپیرونو سره سره دغه دواړه هیوادونه په همزمانه توګه د امریکا د نفوذ له کمیدو او د سیال قدرتونو د نفوذ د ډیرېدو شاهد دي. ورلد پالیټکس وایي سره له دې چې د امریکا او عراق مشرانو تر 2011 کال وروسته په عراق کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د حضور سره موافق و، خو وایي د دغه هیواد کورني سیاسي مخالفتونه او ډیپلوماتیک مذاکرات د سبب سوچي ټول امریکایي سرتیري له عراق څخه ووزي. نشریه لیکي له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو څه موده وروسته هم حالات د منلو وړ و، خو زیاتوي چې کله د سوریه د جګړو لمن په دې وروستیو کې عراق ته وغځېده، نو د دې هیواد سیاسي شخړې هم ورسره یوځای سوې او وسلوالو یاغیانو ته یې دا فرصت ورکړ چې فرقه یي شخړو ته په دغه هیواد کې لمن ووهي، تر هغو چې د لیکوال په باور د سوریه په څیر په جګړې بدل سو. ورلد پالیټکس لیکي د افغانستان وضعیت فرق کوي. لیکوال لیکي د افغانستان جګړه اوږده ده او طالبان په سختۍ د کابل ادارې او د هغو له بهرنیو متحدینو سره جنګیږي، خو د لیکوال په باور دا جګړه د عراق پرتله د انفجار وړ نه ده. ورلد پالیټکس لیکي چې د افغانستان او عراق یو توپیر هم دا دی چې که د افغانستان راتلونکی ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، نو په دغه هیواد کې به د امریکایي سرتیرو حضور قانوني سي، چې ورسره د لیکوال په خبره د افغانستان د ګاونډیو هغه لیوالتیا راکموي چې له امنیتي تشې څخه استفاده وکړي. ډیپلومات خبرونې هم په خپل یوه مقاله کې ورته موضوع ته اشاره کړې ده. د دې مقالې نوم دی ولې به د افغانستان پایله د عراق په څیر نه وي. په دې مطلب کې راغلي چې د ویرې له نښو سره سره د افغانستان د تیرې شنبې ورځې انتخابات د غیوات راتلونکي په اړه ځینې مثبت ټکي هم لري. د لیکوال په خبره د دغو انتخاباتو دواړه کاندیدانو د حامد کرزي د دریځ پر خلاف ژمنه کړې چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کوي. ډیپلومات د افغانستان جغرافیایي جوړش او تیرو تاریخونو ته اشاره کوي چې وایي افغانستان د برتانوي هند امپراتوري او روسي امپراتوري ترمنځ د حایل په توګه پروت دی او د هغو ترمنځ ژوند کړی. نو شایي دا به د لیکوال په باور د عراق په څیر هیواد چې استعماري ساختار لري ډېر باثباته وي. لیکوال وایي چې د افغانستان په تاریخ کې خلکو د بیلابیلو دورو او داسې امپراتوریو پر مهال په ګډ ډول ژوند کړی چې کولی یې سو ټوله سیمه هم لاندې کړي. خپرونه زیاتوي د تیرو جګړو ډیری پخواني قمندانان اوس سیاستوال او شتمن تاجران دي، نو ځکه د لیکوال په خبره دغه قمندانان په هیواد کې سولې ته لیواله ښکاري. د ډیپلومات په دې مطلب کې لیکل شوي چې په نوې ملسیزه کې د طالبانو واکمني ټولو ته تجربه شوې او زیاتوي چې د پخوانیو جنګي قمندانانو تر څنګ تقریبا ډیری افغانان د طالبانو د تی ارتیا په ګوته کوي.
ما دیگه اعتماد برای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه داده چې پروسه به ادامه لري.
رئیس جمهور کشور به هر دو کاندید ریاست جمهوری احترام زیاد داره، با هر دو تن از اینا از نزدیک در تماس است.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو پر پروسې اختلافات د هیواد پر سیاسي حالاتو څه اغیز لرلی شي؟ پنجشنبه له درو بجو تر پنځو بجو له ازادي راډیو څخه
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادي.
پر دې موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کیږي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی وایي په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه د خپلو شکایتونو د څېړلو نتیجې ته ځکه منتظر پاتې نه شول او له انتخاباتي کمیسیونونو سره یې همکاري وځنډوله چې د انتخاباتو پر چارواکو باور نه لري چې هغه به په سمه توګه وڅېړي. خلک د عبدالله عبدالله د وروستي اعلان په اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
زه هارون فاروقیم د هلمند ولایت څخه. پروسه ته کچیر موجو ګورو د افغانستان خلکو ډیر قربانی ورکړي، که څه ملکی دي او که نظامی دي. دا به ډیر داسې بی ځایه خبرې کچیر دا پروسه رد سي او په داسې رقم انتخابات کې به اتمن یو به بایلونکی یو به ګټونکی.
زما نوم زاید دی. والای موږ نظر دا ده چې دای باید نه رد کړي، ځکه چې ټول د افغانستان وګړي راغلل په ډېر مشکلات سره یې رایه ورکړه او د خپل ځایمې سره انتخاب کړی، نو دا باید سره هیڅ صورت رد نه کړي. د شاید ټول افغانان دي ټول پیږي او دا باید ډاکټر صاحب عبدالله رد نه کړي او دا باید ومني چې څوک رئیس جمهور د افغانستان دی.
دګل حکرم د فکتیا ولایت اوسیدونکو، زما نظر دغه ده چې هیڅ یو کاندید نه یوازې عبدالله باید مخکې د دې نه چې انتخابات کمیسیون خپلې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي دوی داسې پریکړه وکړي، حتی د بعضې خلکو ګوتې پرېښولې، نو زما په نظر باندې دا د هغوی رایو ته سپکاوی ده.
د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه مو واورېدل. نوی جمهور رئیس ته یوه مهمه دنده چې له ولسمشر کرزي څخه په میراث پاتې کیږي هغه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دفتر سپانتا نوی جمهور رئیس ته سپارښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. په کابل کې زموږ همکار فهیم عابد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین د فرس پانتا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د امکان شته چې حامد کرزی د خپل کار په پاتې ورځو کې له امریکا سره دغه سند لاسلیک کړي.
زه ګومان نه کوم چې په دې پاتې ورځو کې چې څو ورځې دي محدود زمان پاتې شوی دي ښاغلی رئیس جمهور د امریکې سره د امنیتي قرارداد امضا وکړي او چې زه وغوړم چې علاوه کوم چې رئیس جمهور ویلي دي چې دغه کار سرنلنه نه هغه راتلونکي رئیس جمهور ته تعلق لري او راتلونکي رئیس جمهور بیا به امضا کی څوک به وسی هم شاغله ډاکټر عبدالله هم شاغله ډاکټر اشرف غنی دوارو دغه قرارداد مطالعه کړی دي په دې قرارداد کې موافق دي.
څه فکر کوئ چې اصلي علت څه ولې کرزی صاحب دغه تړون لاسلیک نه کړ؟
شغل ولس مشر خو یو اساسی شرط درلوده او دغه اساسی شرط دغه قرارداد امضا کول د سولې د پروسې د پیلول سره یعنی رسمي پروسې د پیلول سره وټړ څنګه چې تاسو هم خبر یاست متاسفانه په افغانستان کې سولې رسمي سولې پروسې پیل نشو. شغل رئیس جمهور په دې ګمان کې و چې د امریکای دولت دا
د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار رنګین دات فرس پانتا سره بشپړ مرکز موږ په بل پښتو خبرونه کې چې نیم سات وروسته پیلېږي اوریدلی شئ. د افغانستان بانک له مشرانو جرګې او ولسمشر کرزی نه هیله کوي چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون ژر تصویب او توشیح کړي. په عین حال کې د افغانستان خصوصي بانکونو د ټولنې مشر وایي چې د دې طرحې تصویب او توشیح په دې هیواد کې د بانکداري د سیستم لپاره هم ضروري ده. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې بانک یو پلاوی ډیر ژر د نړیوالو معاملو د جلبولو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره پاریس ته ځي او باید د قانون د طرحه د دې پلاوی تر سفر مخکې د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. کچیری مونږ د بهرنیو هیوادونو په تور لیست کې شامل شوی وای مونږ ته به ډیر خطر وو. مونږ هیله لرو چې د پیسو د سپینولو د منې قانون ژر د مشرانو جرګې لخوا تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي. ښاغلی دلاوري ډاډ څرګندوي چې د دې قانون له توشیح سره د افغانستان بانکونه د آسیا پسیفیک د ټولنې د تور لیست نه وځي. په دې وروستیو کې د چین په ګډون ځینو بهرنیو بانکونو په افغانستان کې د پیسو د سپینولو د منې د قانون د نه موجودیت له کبله د دې هیواد له بانکونو سره خپل راکړه ورکړه بند کړه. د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو بانکونو لخوا په تور لیست کې د دې هیواد د بانکونو د شاملېدو خبرداري او تپپام د دوشنبه په ورځ د پیسو د سپینولو د منې قانون طرحه په اتو فصلونو او دوه اویا مادو کې تصویب کړه. په عین حال کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس خلیل الله صدیق چې د افغانستان بانک له رئیس سره په دې خبري کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې د دې قانون ژر توشیح کېدل د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره ډیر ګټور دي.
د دې قانون تصویب نه یوازې د افغانستان له بانکي سیستم سره مهمه مرسته کوي بلکې د هیواد په توکیو کانفرنس کې ژمنه کړې چې د پیسو د سپینولو او اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي. بهرنیو هیوادونو هم ویلي کچېرې همداسې نشي نو له افغانستان سره به پر خپلو مرستو بیا کتنه وکړي. په دې صورت کې دولت او ټول خلک زیان کوي.
اقتصادي سیډونکي وایي چې د پیسو د سپینولو د منې د قانون له توشیح او عملی کېدو سره د بانکونو له لارې د پیسو د غیر قانوني معاملو مخه نیول کیږي او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې سبب ګرځي.
د ژوند رنگونه
می جاندات د پغمان
کاکا ته څه کار کسب کې؟
زه ولا کوم چې کار کوم نه لرم.
خو دې څه کول
مونږ خو په خو واسه کوچان له دې ستې کار به مونږ لاړو پاکستان ته اته لاس کار پاکستان کې کړی
کوم مخ دې رما پیایلم دا غرته دی بولی
او هو غرته دی رما به ولې
بیا به شپلېم سره
وا شپلېم ما دې هو
شپلې دې زړه
شپلېم دا و شپلېم والا
بیا دې لاندې د شاینه سره ویلې
یاره بغه وخت به مې له هو
اوس دې ځوان څنګه کوم مشکلات لري
ورته مې دې چې په بل ځای نه شکرې باندې کوم خیمه
په کور کې پټان کې یې نه ستارت ربيګاناستي
نه ولا ده په ما جته لاسه مې پنځه کوټه به تلاش شما خپل بچان میکاره تا کی خیم شکر ده
اقتصادی وزم خدا پیسې
لري یار خی اورز بتلی
زمن دي کار کی
زمن میکړي وو
دا زمن دي دلته کار کی چې کله پیسې واخلی تنخوا واخلی تا دې درکې
ما کول کی مو بلته اخرته وو
بیا تاسو رقم مصرفي سختي خو بلکې
بیا مې بیت ما بچان مصرفي ما دا کول کی ما بچان مصرفي
تا دې درکې بیرته بیا
خو بیرته بیا کوم دا کول کی مرته چا مصرفي زما مصرف ته نه کوم کار کی ما بچان بیګو کوم پی
مقصد اصلایت خوی تا پلاس
که؟ او اصلایت ما پلاس که ده یه ما بیدازی کار نکهی
دا کاری چوم رخه ده؟
او دا کاری خده پدل خب دیم خوشحالی منگم چه خوشحال و علم پدل خلاص به حال بچندی خدیش کن
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو ازري رادو سره اوسې د ازري رادو خبرونه